you back.
Yeah, I will.
VOA One, the hits.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو د بحث تازه مسله د طالبانو د قطر په مذاکراتي ټیم کې د بدلون دراوستلو او په بین الافغاني خبرو کې د دې بدلون د اغیزې مسله ده د طالبانو د تحریک رهبرۍ دا پریکړه کړې ده چې دا بدلون برازي او د سلورو کسانو نمونه تر اوسه پوری څرګند شوی دي چاغه شیخ عبدالحکیم ده مولا کبیر مولوی شیرین اخون او مولوی ثاقب سبدی د کوټنه د قطر د سیاسي دفتر ته د کسان لیگل کیږي چې مذاکراتي ټیم کې ګډون وکړي خو ډیر سره اوس د سوال دی چې د دې بدلون وجه څه دي نو درنو ریدونکو ستاسو په اجازه د خپل ملمنو احوال اخلم اعلان صاحب محترم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی درنو ریدونکو ګیلانی صاحب د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی دی او وګورم چې لیکوال جرنالیست او د افغانستان او نړیوالو چارو سارون کې شنواره صاحب پروګرام ته راغلی دی یا نه سرغون شاه شنواره صاحب سلام شه پروګرام ته بخیر راغلی
سلام احترام ومنه تاسو او تاسو کټونکو اړیکونکو ګرانی صاحب خپل پرځونه وړاندې کوم مننه
تاسو د کور ودانې د دوالو نو درنو ملمنو دا خبر خو د وخت راغله دی چې د طالبانو رهبرۍ د پریکړه کړې ده چې د قطر سیاسي دفتر کې بدلون راولي او د سو کسانو نمونه راغلي دي د وخت چې د کسان په قطر ته ځي خو سوال دا دی چې دا بدلون ولې راغله دی سهمیت لري او وجب شي نو کګیلانی صاحب اول ستاسو نظر وورو
بسم الله الرحمن الرحیم مننه زیبا خور ز خپل احترام ډیر مهربان ورور جناب شنواری صاحب ته او د افغانستان زوریدل خلکو ته وړاندې کوم موږ اوریدل چې څلور کسان نوی د قطر په حیات کې اضافه شوې ده او چې په هغه کې یو مهم نوم ده شیخ عبدالحکیم دی چې ډیر وخت د طالبانو د تحریک قاضی قضات پاتې شوی دی او دا یو پیژندل شوی څیره دی د طالبانو په منځ کې ساقزی قوم پورې تعلق لري او د ملا عمر مجاهد ډیر نږدې دوست پاتې شوی دی او د هغه په وصیت باندې چې کله هغه وفات کاو نو ویلي وو چې تاسو به شیخ صاحب خبروئ چې کزو وفات شلم نو بل هغه نه چې کوم شیخ صاحب فعالیت وکي او اختر منصور ته پټکی کې خود نو په قوي احتمال سره چې د شیخ صاحب او د ملا مجاهد په منځ کې دا خبره د مخکنه دغه شوې او خبره شوې و چې هغه ځای ونیسي نو دا خو یو خوایده بل خوایده دی چې دغه تغییرات او تبدیلات د پټول سیستمونو کې موجود دی او د طالبانو دا نوې حرکت هم نه دی د ډیر پخوانه دوی دا تغییرات خپل په حرکتونو کې راوستي دي خو د ټیم د تقویه کولو د لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر باندې هم دوی دا شخصیتونه زیات کړل امید دی ته چې کله د افغانستان د خوانم چې کوم استازي زیات خبرو ده لپاره دوی کوم داسې علمي او د افغانستان په حالاتو باندې په شخصیتونه وی چې دوی هر څو نظر وکړي کولای چې په داسې توافق ورسیږي چې باغې کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان سرفرازی پکې موجود وي.
ډیر زیاته مننه سید ساقلانی صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن منګه د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په دې غږیږو چې د طالبانو رهبری پریکړه کړې ده چې د قطر سیاسي دفتر په مذاکراتي ټیم کې نور کسان ور علاوه کې او د سلورو کسانو نمونه راغلي دي منګه دغه بدلون په اهمیت باندې غږیږو چې دا به په بین الافغاني خبرو کې څه اغیزه ولري سرول به ولري تاسو تر اوسه پورې د اسحاق ګیلانی صاحب نظر واورید نو غواړم چې د زرغون شاه شینواری صاحب نظر هم تاسو واورئ. شینواری صاحب د زنو منابعونه داسې اوریدل شوې دي چې د قطر د شورا ډیر غړي بدلیږي او په ځای نوي کسان غوره کیږي او په همدې باندې بسونه روان دي چې څوک انتخاب شي. آیا دا د طالبانو د تحریک په دریس کې د بدلون نښې دي که څنګه؟
اصلاً طالبانو په سیاسي او پوځي مشرتابه کې دا بدلون چې دی دا د تیرو شپږو میاشتو نه راپدې خوا روان دی. دوی علتونه لري. یو اساسي علت دا دی چې طالبانو د امریکا سره یوه داسې موافقه امضا کړې چې هغه موافقه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تصویب کړې. دغه موافقه طالبان د یو عملی ازمیخ او امتحان په درشل کې واقع دي. دوی ته ځینې سیاسي ذمهواری ور په برخه کړي دي چې دا پخوا طالبانو ته نه وي ورسرغاړي. دوی مجبور دي چې خپل ځان د نظامي چوکاټ د پاسه د داسې یو سیاسي چوکاټ سره برابر کا چې د امریکا غوندې یو زبرځواک او د ملګرو ملتونو مؤسسه او نړیواله ټولنه د دوی د کړو وړو آینده وخت کې څارنه کوي. په همدې شپږو میاشتو کې طالبانو خپل ټول سیاسي نظامي پرسونل ارتباطي کسان د یو ولایت نه بل ته بدل کړي، مثلا د بدخشان نه وړي ننګرهار ته، د ننګرهار نه وړي پکتیا ته. د دې لپاره چې دغه موافقه کې داسې مسایل شته چې فرضاً یو ساحه کې چې د طالبانو پخوانی جنګیالي یا جنګي کسانو هغه په هماغه ساحه کې د حکومت یا نورو کسانو سره د دوه شناخت او پېژندګلوي پخه شوې وه، د دې د خاطره چې کوم مشکل ورته پیدا نه شي د یوې سیمې خلک یې بلې سیمې ته وړي دي. د مولوي صاحب کبیر، شیخ عبدالحکیم او ملا شیرین او ملا صاحب صاحب د دوه د قطر دفتر ته معرفي کول او د ملا محمد عمر اخوند زوی ملا یعقوب نظامی کمیسون په راس کې راتلل. دا د دغو مسایلو چې پورته ورنه یادونه وشوه د دې محسوس دي. زه د فرصت نه په استفادې باندې فقط په دې رابطه یوه مسله غواړم. که چېرته دا بدلونونه عملي کېږي نو د طالبان د دې نه وروسته د افغانستان کې د یو مطرح سیاسي قوت په توګه منځته راځي. د دوی په غاړه باندې ځینې ملي ذمهواري پرېوځي. نو که دوی دا کار کوي ښه به دی چې په دغه تبدیلۍ او په دغه مقرریو کې د افغانستان آینده ملي یووالي ته هم توجه وکړه. دا مسله یوازې زموږ د جنوبي غرب حوزې یا د مولوي صاحب حقاني او د ملا احمد الله او ملا بلانی اخوند او یا عبدالحکیم یا مولوی کبیر صاحب د دوو په یووالي او تقرر نه حل کیږي. زما غوښتنه به دا وي چې دوی د افغانستان نور قومونو ته چې هغې باندې د افغانستان ملي یووالی تامینېږي هغې کې هم دغسې هیئتونو او دغسې جوړښتونو ته که برخه ورکړی شي دا به ښه وي.
ډېره مننه تاسو نه محترم شینواری صاحب او محترم ګیلانی صاحب. آیا دغه بدلون چې راغلی دی دا د طالبانو او همداشان په تحریک کې داسې یو بدلون دی چې د موافقې نه وروسته دوی دا منلې ده؟ داسې کسان به ټاکل کیږي چې هغوی د سولې پلویان دي، نو ځینې دې ته خوشبین دي چې دا بدلون په همدې خاطر راغلی دی او طالبانو د امریکا سره منلې ده؟ شینواری صاحب،
زه خو خپل په دې باور یم چې طالبان په تر هغه ځای پورې چې موږ د دو سره د مطبوعاتي او نشراتي او تلویزیونی مسایلو په ارتباط باندې بحث کوو خبرې کوو، دو طالبان په افغانستان کې کوشش کوي چې سوله راشي او امنی، مګر دو د سولې لپاره یو ځانګړی تعریف هم لري او ځینې ځانګړي چوکاټونه هم لري. دو وایي چې زمونږ د سولې لومړنی شرط دا دی چې د افغانستان نه باید بهرني پوځونه ووځي او د بهرنیو پوځونو د وتلو نه سمدستي وروسته باید په افغانستان کې د افغانستان د آینده زعامت لپاره په حکومت په جوړولو باندې کار وشي او حکومت په جوړولو کې دوه نظر لري چې خلک اختیار خاوندان دي چې څه قسم حکومت د افغانستان لپاره جوړوي. مګر افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، د افغانستان آینده حکومت باید په اسلامي بنیادونو باندې ولاړ وي او هغه څوک چې د حکومت په راس کې دومره یو موقف او مارکت روحی چې هغه سره د انسانانو د ژوند فیصله مرګلی، هغه باید په شریع او اسلامي حقوق باندې او مسایلو باندې پوه اوسي. ښه، دا د دوی خپل چوکاټونه دي، دا چې څوک ورسره موافق دي څوک مخالف دي هغه بیا جدا خبره ده. بیا راځو دې مسئلې ته چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته څه قسم کسان معرفه کوي. دا اوس چې موږ او تاسو ورباندې بحث کوو، طالبان د دغه څلورو کسانو په شمول باندې چې دا اوس تاسو یاد کړه، نو زه فکر کوم 21 کسان کېږي چې دو بین الافغاني خبرو ته دا 21 کسان معرفي کړه. دغه 21 کسان اکثره داسې کسان دي چې موږ په هغه وخت کې چې افغانستان کې شوروي ضد جهاد روان و، ګلاني صاحب ته معلومات کوي، دا اکثره د مجاهدینو د مختلفو تنظیمونو سره ګروپانو، مثلا اوس دغه مولوي صاحب کبیر دا د ننګرهار والي و، د ختیځ زون تنظیمه رئیس و، او دا په هغه اول وخت کې د مولوي صاحب جلال الدین حقانی یو سر ګروپ و. اوس دا داسې کسان دي چې موږ یې پېژنو. اصلا زه فکر کوم دو سره اراده شته چې داسې کسان د مذاکراتو ته معرفي کړه چې هغه د یوې خوانه دو ورباندې باور او اعتماد ولري چې دا نوي کسان یې معرفي کړي هغه ته، او بلې خوا ته دا د سولې پروسه او جریان چې دی دا ښه رهبري او تنظیم کړی شي. کوم شی چې زه فکر کوم طالبانو ته لږ مشکل په دغه وخت کې واقع شوی دی، هغه دا دی چې دا د قطر دفتر او بین الافغاني خبرې دا په یو بین المللي مشهور ادرس باندې بدلی شوي دي، او دې کې د طالبانو مختلف اړخونه چې د طالبانو په دې متحد حرکت کې موجود دي هغه اړخونه ټول غواړي چې استازي او نمایندګان پکې ولري. همدا علت دی چې اوس د کوټې د شورا نه درې کسان نوي دغه لیست اساس چې تاسو یې وایي، او یو کس د مولوي صاحب جلال الدین حقانی
موافق دے او یا کمبل نظر لری گیلانی صاحب محترم، نو طالبان و تحریک لخوا دغه بدلون په نتیجه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خلکو خوشبینی صحیح ده چې دا کسان داسې کسان باید وي په دې مذاکراتي ټیم کې چې د سولې پلویان وي، لو دوی اراده لري چې د افغانستان کې دغه جنجال نور ختم شي؟ او بل پلو کته سی وګوري د امریکا سره د تړون د موافقه په اساس هم د راپورټونو له قراره دوی یو مکلفیت هم لري. بله،
تاسو سره موافق یم، اوس د جناب شنواری صاحب خبرې تاییدوم. واقعا دا یو ډیر عالمانه بحث وکړو، او د دې نه هیڅوک منکر نه شي. دا هغه سری دي چې جنگونه لیدلې دي، او اوس د جنگونو نام دوی ستړي دي، او دا غینه او دوی پیږي چې بل دین بغیر د سولې نه بل داسې یو حالت په افغانستان کې چلیدونکی نه دی. او د ستاسو خبرو په تایید باندې چې دوی په اخلاقي لحاظ باندې دوی د امریکا سره تعهد کړی دی، د جهان سره تعهد کړی دی چې موږ به د سولې لپاره کار کوو، او د دغه تړون په خاطر باندې دوی مکلفیت لري چې دا کار په مخ ویسي، چې دوی د ترورستانو د لیست نه لري کیږي، او دوی د طالبانو د تحریک خطاب کیږي د امریکا د خوانه، هغه امریکا چې تر څو موده مخکې د دوی ته ویل چې دا یو وړوکی ترورستي ګروپ دی، ولې اوس هغه خطاب ورته نه کیږي، نور نړیوال ورته نه کیږي. دا یو لوی افتخار دی چې تحریک د طالبانو د افغان په نامه باندې ګټلې، او دا زموږ د پاره د ټول د پاره د خوشحالۍ ځای دی. اگر اوس وخت دی چې طالبانو واقعا د دې نمایش هم وکړي چې دوی د افغانستان د آینده د جوړښت د پاره، او په افغانستان کې د داسې یو نظام چې هغه د ټولو د پاره قابل قبول وي، د جهان د پاره قابل قبول وي، او بالاخره دا نظام وشي کولای چې د افغانستان په ترقی او په تعالی کې او د خلکو د ژوندانه په تغییر کې ډیر مثبت رول ولوبوي، نو دا ټول دغه مسؤلیتونه دي چې بالاخره بیرته د دوی په غاړه کې لویږي. اوس ټول افغانان یو، ټول الحمدلله مسلمانان یو، او غواړو چې زموږ په وطن کې داسې یو نظام وي چې نور دغه غلط نوم چې موږ ته راکړل شوی او چې دوی ترورستان دي، چې دا د افغانستان د جامعې نه لرې شي، او د افغانستان خلک سپین شي دنیا ته، او وښیي چې نه دا یو تاریخ دار ملک دی او دوی باندې دا مصیبتونه ډېر راغلي دي او خپل دوی د دې لیاقت لري چې دغه جنجال نه ځان خلاص کړي
او خپل دغه بحران حل کړي د نړیوالو په مرستې او همکاري. لکه څنګه چې په اوله کې طالبانو د خبرې باندې ډېر تاکید کاوه او ویلي چې په هیڅ صورت مونږ د کابل د رژیم سره مونږ نه غږیږو او د کابل رژیم چې دی که امریکایانو راوسته دي موږ د امریکا سره غږیږو. ډیر وخت یې شو اله چې خبره دې ته راورسېده چې طالبان او امریکا خبرو ته سره کېناستل. په قطر کې موافقه امضا شوه. په دغه موافقه کې دا راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به کېږي، یعنی په یو شکل به د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل کېږي. اوس خو خبره دې ته راورسېده، مګر د طالبانو د دریزونو او پالیسیو په برخه کې چې مخکې کوم تاریخ موجود دی د خلکو سره اندېښنې دي. نو آیا ته د دغه بین المللي هڅو په رڼا کې او د دې توافق په رڼا کې به آیا طالبان په بین الافغاني خبرو کې په آینده جامعه کې او ټولنه کې هغه اندېښنې رفع کړي چې د نړیوالو سره موجود دي، مثلا ښځو د حقوقو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، ځینې نورې مهمې مسلې دي، اساسي قانون کې تعدیل او دا نورې مسلې. ځکه نړیوال په دې باندې تاکید کوي چې څومره مصرف چې په افغانستان کې دوی کړی دی هغه پرمختګونه چې شوي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. نو دې دریس کې به بدلون راغلی یا نه؟ دلانی صاحب
زه وایم چې امریکا ډېر وخت ضایع کو او دوی همیشه خپل د قوت او د زور کار اخیستل اخلي، ولې اراده بل شی وو، نیت او د دوی عقیده د وطن او د اسلام د پاره بیخي بل شی وو. بالاخره امریکا مجبور شو چې ورسره کینی. هغه د دوی کومه خبره شده اول ورځ نه کړه و چې مونږ د کابل حکومت سره نه کینو، امریکایانو سره کینو، دا خبره پخه کړه. ولې اوس زمونږ د افغانانو هیله او خواهش به د دوی نه دا وي چې اوس د خپل افغانانو سره کینه او د خپل افغانانو سره خبره وکړي او بالاخره دا موضوع حل کړي. او دا چې کوم د ښځو حقوق دی، د بشر حقوق دی، دا بین المللي معیارونه دي. که هغه معیارونه بیا ونه منل شي، بیا به تاثیرات وي، بیا به لوږه وي، بیا به بیچارګي وي، بیا په افغانستان کې د ژوند سختي وي. بیا هغه وخت کې بیا نو د طالبانو د پاره م ژوند ګرانېږي، په دې چې دلته 15 میلیونه خلک اوسېږي. هغوی ورنه مړې غواړي، هغوی ورنه امنیت غواړي، هغوی ورنه سړک او کار غواړي، روزګار غواړي. نو د دې ټولو سیزونو په بنا باندې چې د دنیا خواهشات هم یو مقدار چې دا عام دی چې ټول ملکونه باید دا ومني، که دا ونه منل شي او په خپل سر باندې روان وي، نو دا به یو
تجدید شوی حکومت وي او ډیر دوام بده کوي. ډیر مننه تاسو نه محترم شینواری صاحب. د طالبانو د دور په خوانی تجربه هم داده چې د دوی هیئت امریکا ته راغی او دلته د بهرنیو چارو وزارت سره په خبرو لګیا وو. دوی ته ویل شوی وو چې دغه تغییرات که تاسو راوړئ موږ د اساسي حکومت هم په رسمیت پیژنو، دومره مرستې کوو، مګر هغه ونه منل شو. دا یو تجربه خو دوی لري. نو اوس د دې بین المللي موافقې د تجربې نه وروسته څه فکر کوئ چې دوی به دغه نرم بین المللي نورمونو احترام او درناوی به وکړي چې د افغانستان ولس آرام شي؟
دې برخه کې دوه مسلو ته پام پکار دی.
ښه،
اول چې طالبانو په دې باندې ټینګار کاوه چې مونږ د کابل د رژیم سره خبرې نه کوو او د امریکای سره خبرې کوو، دا ډیره لنجمنه مسله وه. او دا په دې باندې طالبانو او امریکا پاکستان کې معاملې کړې. معاملې دا څه کړې دا طالبانو غوښتل چې په دې موافقه او مذاکره کې خبرې داسې شروع شي چې امریکای او ناتو پر افغانستان یرغل کړي او طالبان د یرغل په مقابل کې جنګیږي. بلاخره دوی ونه توانېده چې دې کار باندې سره موافقې ته ورسیږي. موافقه په دې باندې راغله چې طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې د خارجي قواوو وتل غواړو او د خارجي قواو د وټولو په مقابل کې مونږ د دا یارغان او د کیسه د رسمي اسنادو کې بریدو په یو ځ باندې امدا کې فیاټې چې مونږ هم دومره وایو چې د کابل د رژیم سره خبري نکوم.
مقصد ما غوډه خلفاز بدل شو.
بالکل اوس دوه د تثبیت تر چې د کابل رژیم اساسا زمنګ د مذاکرې او زمنګ د مازلې اساسي اړخ نه دی. اساسي اړخ زمنګ امریکا او ناتو دی.
بله،
دوی به خبرې دا چې آیا دوی کوم شی نه چې تاسو زیبا خور یادونه وکړه چې د خزو حقوق دي او بشری
د تعلیم مسله ده، د کار مسله ده. بله،
طالبان د امنیت شورا په قرارداد کې را پاتېږي او امنیت شورا د قطر موافقه امضا کوي. دې باندې خو طالبان پوهېږي چې موږ یو بین المللي پروتوکول امضا کړ، صحیح ده؟ نو وخت چې دغسې بین المللي پروتوکولونو ته دوه داخلیږي، هغلته مواد شته، هغلته مسایل شته، هغه به په ځان باندې مني. اوس همدغه د اساسي قانون د تعدیل مسله، د ښځو د حقوقو مسله، په دې رابطه چې څومره موږ د دو سره غږېدلي وو، دو وایي چې هر شي لپاره مشخص تعریف لري. زه غواړم چې په هغې باندې چون دا ساسو راډیو ډېر خلک اوري، خلک ورباندې پوه شي. دو وایي د ښځو د حقوقو په رابطه باندې، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، د ښځو حق، د په خپله خوښه باندې د ښځې د میړه انتخاب، دا د ښځو حق دی، بالکل حق دی. دا میراث ته معیار ورته څه دی؟ معیار ورته دا دی چې ښځې باید هغه اسلامي ایجاب چې دی او اسلامي اصول ومني. د بشری حقوقو مسله چې ده، دو مجبور دي چې د نړیوالو قراردادونو په اساس باندې
هغه ومني، رعایت وکړي.
بشری ارزښتونه د یو دولت په توګه کراځي، هغه به مني کله مني. لکه څنګه چې ګلانی صاحب وي، هماغه سي پلج ګلینی چې هغه د دو په وخت کې خلکو شاته پرتی وي، د تیلو بیا به پرتی او خلک به د دو سره نه وي. د اساسي قانون مسله دا سره چې رښتیا خبره ای، چې د افغانستان اساسي قانون هغه وخت استراري جوړ شو، لکه پرزیدنت بوش چې افغانستان باندې استراري حمله وکړه، باید د افغانستان ټولنه مطالعه شي.
یعنی زری مسلې پکې دي چې باید تعدیل شي او خبرې پی وشي.
د شل کلن لاسته راوړنې رابطه باندې دو وایي چې په دې وختو کې دوه قسمه کار شوه، یو د دولت او اشخاصو یا د افرادو مالونه په مختلفو نومونو قبضه شوي دي، فرضاً ملي شتمنۍ قبضه شوي دي، ځمکې قبضه شوي، دا باید د افرادو او بیت المال ته بیرته حواله شي. یو دا دي چې ځینې خلکو غواړي کړي دي د خارجانو مارجانو نه، او فرضاً دروغ ودربې ویلي دي او پیسې غلا کړي، بل شی کړی دی، هغه وایي داسې شی دی چې هغه نو ګورو به چې څه به کېږي. په دې اساس باندې زه فکر کوم طالبان که د دومره تجاربو سره سره بیرته راځي او د دومره بین المللي وسیع روابطو سره، زه فکر کوم اندېښنه ځکه نه ده موجوده چې هغلته په هغې وخت کې چې طالبان من حیث الحکومت تر هو اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پېژندلي وو، اوس چې د یوې ډلې په توګه باندې طرحه دي، د اروپایي اتحادیې، د روسیې، د چین، د هندوستان، د پاکستان، د امریکې، د دې ټولې دنیا سره خبرې کوي، نو اوس خو زه فکر کوم چې دو سر ته باید مغزه راغلي.
یعنی دا د ځینو خلکو اندېښنه په ذهن نه ده، د همدې اندېښنو په سلسله کې د ځینو سره دا اندېښنه هم ده، وایي چې دا د کوټې د شورا نه که ډېر غړي دي مذاکراتي ټیم ته راځي، نو د دې امکان شته چې په دې خبرو کې بیا د پاکستان نفوذ زیات شي. تاسې سره دا اندېښنه شته؟ یا ځکه یوازې خو پاکستان نه دی، ډېر ملکونه دي، او لکه څنګه چې تاسو ویلي بین المللي موافقه شوې ده، نو د دې نه به سرغړونه مشکله وي، ځکه امریکا او دا نور ملکونه چې په دې نړیواله ټولنه کې دي، دوی هم خپلو منځو کې تعهدات او ژمنې لري چې باید پرې ودرېږي. ګیلانی صاحب،
زیبا خور، زه فکر کوم چې پاکستان زموږ د گاورن په حیث باندې او د اسلامي ملک په حیث باندې به همیش زموږ د پاره به محترم وي، او ښه اړیکې به ورسره ولرو. هر څونه تشنج چې د افغانستان د حکومتونو او د پاکستان په منځ کې شته دی، دا باید حل شي. ولی زموږ دپاره، د افغانستان د بیا ودانۍ دپاره، که بیا هم امریکا موږ ته لاس رانه کړي، په صورت قطع باندې پاکستان یا دا زموږ نور ګاونډیان د دې توانمندي نه لري چې دا وروسته پاتې افغانستان او پښو ودروي. دا که پاکستان خپل لوبه کوي، د دنیا سره کومکونه اخلي، هر څه چې کوي هغه د دوی خپل کار دی، ولی د افغانستان حکومت باید مستقل وي، د دنیا سره خپل هغه د ورورګلوۍ روابط ولري، او د افغانستان د خاورې نه د هیچا په خاوره باندې تعرض ونه شي. متقابل احترام د دې ملکونو او د دې خلکو او د سرحداتو وشي. په هغه لحاظ باندې به بیا په ډېره ښه وجه باندې به دا ژوند په مخ لاړ شي. او که پاکستان کې دا نظریه موجوده وي چې یا بعضې دوستان زمونږ دلته شته دي چې ډېر افراطي طور سره پاکستان ته بدورت وای او وای چې دا پاکستان چې دا ټول کارونه په مونږ کوي. زه فکر کوم چې پاکستان چې دونه زورور وای چې د امریکا او د اروپا او د چین او د روس د ټولو مقابله کوي خو ځان به ساتلې وای. زه فکر کوم چې هغه څه نه دی. پاکستان نه مونږ فقط په دې باندې یو چې دغه زمینه د اول د مجاهدینو لپاره مهاجرینو لپاره زمینه مساعده کړو او مونږ هلته ډېر په شرافت باندې وخت تیر کړی دا منن دوی ورنه اوس چې زمونږ د طالبان ورنه هلته شته دي بله دوی تم دغه زمينه مساعده کړی چې دوی په سیاسي مسایلو کې آزادانه تګ راتګ وکړي او راشي. زه فکر کوم چې دا به د ډېر د تشویش وړ نه دی. موږ ته نور نړۍ ډېر اهمیت لري مخصوصا امریکا او اتحادیه د اروپا. هغه کولی شي زمونږ مشکل په خواجه باندې حل کړي او په افغانستان کې د ژوندانه په تغییر کې ډېر رول ولري.
مننه تاسې نه محترم ګیلانی صاحب. بله مسله شینوار صاحب، دا چې بالاخره امریکا په دې پوه شوه چې باید د طالبانو سره د دې بحران د حل لپاره کینی، نو همدا یو ثبوت نه دی چې پاکستان یا نور ګاونډیان باید د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او بلکې همکاري وکړي چې سوله راشي، ځکه د ټولو ګټه ده پکې.
نو خو بیا څه ضرورت و چې په قطر کې
بله
دومره جنجالونو سره په 2013 کال کې د قطر دفتر جوړ شو. یو ایلت چې امریکا غوښتل چې په طالبان په آینده کې د داسې یو قدرت په توګه باندې منطقه کې تر هغې چې هغه د افغانستان د جیو ستراتیژیک موقعیت په اساس باندې د افغانستان د جغرافي خصوصیات وساتي او بین المللي روابطو کې نقش ولري، همدا ایلت و چې پاکستان د یو څه اوسنی افغان سیاسي قضیې په حل کې یو څه انزوا خواته کش شوی دی او دا د امریکې برکت چې دا کار وکړ او امریکې د دې خاطر وکړ چې امریکا په منطقه کې مجبوره ده چې نړیوال تعادل او تعزم وساتي. افغانستان جغرافیه ډېره حساسه ده. امریکې ته ثبوت شوه چې موږ او ناتو چې ونه ساتل جنگ د دې په ځای چې قرار شي خپور شو. په دې اساس دوی دا کار کړی دی. ښه، د طالبانو او د امریکا د پاکستان د روابط چې دي دې کې هېڅ شک نشته. دغه جهادي ډلې چې دا اوس کابل کې څوک د یوې جرګې رئیس دی او څوک د بلې او څوک وکیل دی او څوک وزیر دی او څوک صدراعظم دی، دا ټول په پاکستان کې وو او دا طالبان وو. موږ ته معلومات دی، ګرایي سره ته معلومات دی. دغه اوسني طالبان دومره د پاکستانیانو سره هغه مالګه و بشوي نه و لکه د هغې وخت مجاهدین. زه فرضاً یو مثال درکړم، دا ټولو خلکو ته معلوم دی. دغه تورخم کې د اوسپنې دروازه هغه کې خوا د پاکستانیانو، دغه مولوي کبیر په جلال آباد کې والي و، راپورته شو دا دروازه په ډاکټر باندې وشته او هغه دروازه یې راوړه ننګرهار کولی اردو کې پرته وه. زه فکر کوم د کوټې شورا طالبانو کې به پاکستان هم نفوذ ولري، لکه څنګه چې سعودي په افغانستان کې په سیاسي لحاظ نفوذ لري، حتی ترکیه لري، حتی ایران لري، مستقیم لښکری لري. شک نشته چې دا لري. دا په دې پورې وسره لري چې طالبان داسې یو مرحلې ته خدای پاک ورسول یا ځان په خپله قربانۍ ورسو چې د یوې ډلې نه راپورته شو، د امریکې غوندې یو دولت ورسره حاضر شو، پروتوکول ورسره امضا کوي، قراردادونه ورسره کوي. همدغه اوس ډاکټر صاحب خلیلزاد سره یو هیئت چې تلی او قطر کې تاسو ته معلومات دی، د امریکا د مهمو اقتصادي کمپنیو مشران ورسره وو، د افغانستان په آینده پانګونه باندې بحث کوو. اوس سالم عقل او منطق داسې فکر کوي چې دغه طالبان باغه پاکستان ته څه ضرورت ولري چې په خپله په قرض پیسو باندې ډوډۍ ځان ته پیدا کړي.
ډېره مننه.
ډېر مسایل شته.
محترم سید اسحاق گیلانی صاحب او زرغون شاه شینوار صاحب، ستاسو دواړو د کور ودانی په مخمخه.